د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یی.
سشبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم، د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروګرامونه به د الله په باره کې؟
هاوا سلیم خان ارورا، ته بالکل رښتیا وې، دا د الله پاک په باره کې هم دی او زموږ د انسانانو په باره کې هم دی. په دې پروګرامونو کې به موږ ته دا تعلیم ملاویږي چې د تل ژوندون به موږ څنګه حاصلو.
شبانه، ما خو دا اورېدلو چې زموږ ژوند خو بس یو عارضي ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بی شکه چې دا عارضي ژوند دی، خو دا عارضي ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ها، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانی زده کړه کوو.
نه سلیم خان رورا، نه صرف موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ هم په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او زده کړه به کوو چې څنګه به موږ جنت ته تللی شو، یعنی د تل ژوندون حاصلولی شو.
ها، زه اوس پوه شوم، د تل ژوندون نه ستا مطلب دی جنت ته تلل.
واو، جنت تتلل، بلکې رښتونی لار حاصلول. نو راځئ چې د پروګرامونو دې سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
زما ګرانو خوږو مینوالو اوریدونکو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. مونږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره حاضر یو. مونگ امید لرو چې د پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ کم پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو نو هغه به ستاسو ډیر خوښیږي او تاسو به ترې ډیر څه زده کوئ.
زما خوږو ملګرو، زما د طرف نه هم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. نن به مونږ تاسو ته د شریعت کتابونو نه په یو کتاب باندې خبرې اترې وړاندې کوو او د دې نوم دی د پیدایښت کتاب. او نن به مونږ د دې پروګرام اوله حصه اورو.
زما خوږو اوریدونکو، په دې پروګرامونو کې مونږ د خدای پاک د کلام بایبل مقدس په حق له زده کړه شروع کړې ده. مونږ د دې په حق له زده کړل چې بایبل مقدس څه ته وایي او مونږ دا څنګه استعمالولی شو چې د دې په وسیله هغه خبرې وپیژنو کومې چې خدای پاک مونږ ته کړې دي. مونږ دا هم زده کړل چې بایبل مقدس یعنی کلام مقدس څنګه ولیکلی شو، او دا مو هم زده کړل چې مونږ په دې باندې څنګه اعتماد کولی شو.
او بیا مونږ زده کړل چې د بایبل مقدس ډیر کتابونه په ډیر اوږد دور کې یعنی په ډیر وخت کې لیکل شوي دي. او مونږ زده کړل چې څنګه دا کتابونه په ترتیب کې شوي دي. په تیر شوي پروګرام کې مونږ زده کړو چې د بایبل مقدس یعنی د کلام مقدس اولنو پنځو کتابونو ته شریعت ویلې شي. آیا تاسو ته د کتابونو نومونه یاد دي؟ مونږ ستاسو لپاره لږ انتظار کوو چې تاسو د دې کتابونو نومونه واخلئ.
زما خوږو ملګرو، د اولنو پنځو کتابونو نمونه دادی: د پیدایښت کتاب چې مطلب دی ازل یعنی ابتدا، او دا مونږ ته وایي چې دا کتاب د څه په حق لدی. دا مونږ ته د دریو شروعاتو په حق لوایي، یعنی د کائناتو د تخلیق په حق لا، د بنی نو انسان د تخلیق په حق لا، او د یهودی خلکو د تخلیق په حق لا.
زما ملګرو، د بایبل مقدس اولنې آیات مونږ ته وایي:
په ازل کې خدای پاک زمکه او اسمانونه پیدا کړل. دا د پیدایښت د سپاری اولنی آیات دی.
زما ملګرو، که چېرته سره بایبل مقدس وي نو تاسو دا حوالې په هغې کې هم لوستلی شئ، خو که چېرته سره بایبل مقدس نه وي نو فکر مه کوئ، موږ به ستاسو دپاره دا ټولې حوالې لولو. خو زما ملګرو، کېدای شي چې دا ستاسو دپاره ډیر مددگار وي چې پراتلن کې پروګرام کې تاسو سره کلام مقدس وي.
زما ملګرو راځي چې دا آیاتي او زل بیا وورو، ځکه چې مونږ په دې باندې خبرې اترې کوو.
په ازل کې خدای پاک ځمکه او اسمانونه پیدا کړل.
زما خوږو اوریدونکو، آیا د بایبل مقدس دا آیات مونږ ته وایي چې ډیر خدایان دي او که صرف یو خدای دی؟ دا مونږ ته وایي چې صرف یو خدای دی. او آیا هغه ټول کائنات پیدا کړل که صرف د کائناتو لږه حصه پیدا کړه؟ یقینا چې دا آیات په واضح طور سره مونږ ته وایي چې هغه ټول کائنات چې پکې ځمکه او اسمانونه هم شامل دي پیدا کړل.
زما ملګرو، دا ډېر آسان سوالونه دي، خدا زموږ ډېر مدد کوي، ځکه چې دا مونږ د بایبل مقدس طرف ته بوزي چې په بایبل مقدس کې څه ویلې شوي دي. دا د کلام مقدس په لوستلو کې اولنی قدم دی کوم چې مونږ غستی شو، او مونږ دې ته ډېر په احتیاط سره ګورو چې دا په حقیقت کې مونږ ته سوای، او په دې عمل کې داسې قسمه سوالونه زموږ ډېر مدد کوي.
کوم سوالونه چې مونږ کوو نو دا مونږ لا د خدای پاک په باره کې ډېر اهم معلومات راکوي. دا زموږ مدد کوي چې مونږ په دې باندې غور وکړو چې بایبل مقدس وایي چې صرف یو خدای دی او هغه دا ټول کائنات پیدا کړی دي.
زما ملګرو، د پیدایښت سپارې دا اولنۍ حصه مونږ ته د کم تخلیق په حق لا وایي، د یهودی قوم په حق لا، یا د بنینو انسان په حق لا، او یا د کائناتو د تخلیق په حق لا. آو دا مونږ ته د کائناتو د تخلیق په حق لا وایي.
زما ملګرو، مختلف مذهبونه د خدای پاک په حق لا مختلف نظریې او مختلف خیالات لري. په پخوانی وختونو کې کله چې د پیدایښت سپاره ولیکل شوه، خلکو به د خدای پاک په حق لا مختلفه نظریه لرله. د بابلیانو د قبیلو په وخت کې هغې به دا سوچ کولو چې په ازل کې ډیر خدایانو، او هغې به خپلو کې یو بل سره جنگ کولو. کله چې په دې خدایانو کې یو خدای چې نوم یې تیمتو هغه مړ شو، نو د هغه وجود دوه ټوکړې کړې شو. نو د یوې ټوکړې نه اسمان او د بلې نه ځمکه جوړه شوه. هغې دا سوچ کولو چې بنینو انسان د یو بل خدای چې نوم یې کنګو د هغه د وینې نه جوړ شوی دی.
خو زما خوږو ملګرو، د پیدایښت د سپارې اول باب او د هغې اولنۍ آیات دا ښودنه کوي چې دا خبرې رښتیا نه دي. دې آیات دا خبره واضح کړه چې ډېر خدایان نه دي، بلکې صرف او صرف یو خدای دی، او دغه خدای پاک د سسیز نه دی جوړ شوی، بلکې هغه پخپله ټول کائنات پیدا کړل.
زما ملګرو، کله چې مونږ په غور سره بایبل مقدس ته ګورو چې دا مونږ ته څه وایي، نو مونږ له دا سوال کول پکار دي کوم چې زمونږ ډیر مدد کوي. د بایبل مقدس دا حصه ماته د خدای پاک په باره کې د څه ښودنه کوي؟ د پیدایښت د سپارې اولنۍ آیات د خدای پاک په باره کې یو ډیره اهم خبره کوي، او ورپسې نور آیاتونه مونږ ته د خدای پاک د تخلیق د کار په حق لوایي. د ټول هر څه نه پس هغه بنینو انسان جوړ کړ، یعنی اولنۍ سړی او اولنۍ ښځه چې نمونه یې حضرت آدم او بی بی حوا وو.
زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ یو ښکلی شان سندره واورو، او یقینا چې تاسو به هم د سندرې په انتظار کې وئ. خو د سندرې اورېدو نه پس به زموږ پروګرام جاری وي. نو راځئ ملګرو چې دا سندره واورو.
خدایا پی جنیما پوہی گزما پہاڑ، تو خدایا پی جنیما پوہی گزما پہاڑ، زمناستا زما پاستا پی جنی تپکمار، زمناستا زما پاستا پی جنی تپکمار، تو خدایا پی جنیما
زما ملګرو تاسو دا سندره واوریده، دا سندره بس تاسو خوښ شوې وي. خو اوس راځئ چې موږ خپل پروګرام اړخ ته لاړ شو.
زما خوږو ملګرو، اوس به موږ د یو بل تخلیق په هکله خبرې کوو، د کوم په باره کې چې موږ د پیدایښت په سپاره کې لولو، یعنی د بنینو انسان د تخلیق په هکله. د پیدایښت د سپارې اولنی باب او د هغې شپږشتم آیات موږ ته وایي:
بیا خدای پاک وویل چې اوس به موږ انسان په خپل شکل او صورت جوړ کو، او هغه به د سمندر په کبانو او د هوا په مارغانو او په خویدونکو او د ځمکې په ټولو ځناورو حکومت کوي.
او ویشتم آیات څه په دې رنګ دی:
نو خدای پاک انسان په خپل شکل پیدا کو، هغه یې د خدای پاک په شکل پیدا کو، هغه یې نر او ښځه پیدا کړل.
زما ملګرو، اوس په زستا سونې سو ته پوسونه کوم، خدای پاک انسان د چا په شکل پیدا کړ؟ خدای پاک انسان په خپل شکل پیدا کړ، او خدای پاک انسان لا څه اختیار ورکړ؟
خدای پاک انسان لا د اختیار ورکو چې هغه په نورو ټولو سالرونکو سیزونو باندې حکم رانی کوي. او زما ملګرو، څوک د خدای پاک په شکل پیدا کړی شو؟ آیا صرف سړی د خدای په شکل پیدا کړی شو، یا آیا صرف ښځه د خدای په شکل پیدا کړی شوه، او یا نه ښځه او نه سړی د خدای پاک په شکل پیدا کړی شو، یا سړی او ښځه دواړه د خدای پاک په شکل پیدا کړی شو؟ آو دا آیات موږ ته په واضح طور سره وایي چې سړی او ښځه دواړه د خدای په شکل پیدا کړی شو.
زما ګران اوریدونکو، کله چې موږ په احتیاط سره بایبل مقدس ته ګورو چې دا موږ ته څه وایي، نو دا سوالونه موږ د یو بل اهم سوال اړخ ته بوزي، کم چې موږ د خپل ځان نه کولی شو. موږ د خپل ځان نه دا تپوس کولی شو چې موږ د بنینو انسان په حق لا څه زده کړل، او دې سره سره موږ د خدای پاک په حق لا څه زده کړل.
زما ملګرو، د پیدایښت سپاره موږ ته وایي چې اولنۍ انساني جوړې یعنی حضرت آدم او بی بی حوا د خدای پاک سره د یو کامل ملګرتیا او سلامتۍ نه څنګه مزه اخیسته. خو زما ملګرو، په خفګان سره درته وایم چې دا غي دا تعلق تر ډیر وخته پورې پاتې نشو. د پیدایښت سپارې دریم باب وایي چې ابلیس بی بی حوا څنګه وازمایله چې هغه د خدای پاک نافرمانی وکړي او د هغه منع کړی شوي میوې نه میوه وخوري. راځئ چې د پیدایښت سپارې د دریم باب شپږم نه تر اتم آیاته پورې وورو.
کله چې ښځې وکتل چې د ونې میوه د خوړلو دپاره ښه ده او په نظر هم ښه راځي، نو هغې وویل چې دا ونه به د پوهې حاصلولو دپاره څومره ښه وي. نو هغې هغه میوه وشوکوله او ویې خوړه، او خپل خاوند لیتې هم ورکا او هغه هم وخوړه. بیا هم هغه وخت د هغوی سترګې وغړېدې او ورته معلومه شوه چې هغوی بربنډ دي. نو هغوی د انځر پاڼې وګنډلې او خپل ځانونه پې پټ کړل. د مازیګر په کلاره هوا کې، کله چې حضرت آدم او بی بی حوا د مالک خدای د راتلو آواز واورېدو، نو هغوی ویرېدل او خپل ځانونه د ونو شاته پټ کړل.
زما ملګرو، دا یو ډېره د خفګان کیسه ده، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د اولنی انسان تعلق د خدای پاک سره تر ډېر وخته پورې قائم پاتې نشو، بلکې هغوی وشرمېدل او د خدای پاک نه پټ شول، ځکه چې هغوی دواړو د خدای پاک نافرمانی خوښه کړې وه. د دې په نتیجه کې هغوی د هغه کامل ځای نه بهر کړی شول کوم چې هغوی له ورکړی شوی و، او د هغه وخت نه پس ټول سړي او ښځې د خدای پاک نه د خپل ګناه په وجه جدا شول.
خو زما ملګرو، کیسه دلته نه ختمیږي. خدای پاک انساني نسل پرې نه خودو، هغه د حضرت آدم او د بی بی حوا د پاره د جامو بندوبست وکړو. څوک چې د خدای پاک د حضور نه تښتېدل، او خدای پاک ورسره دا وعده کړې وه چې په راتلونکي وخت کې به یو کس پیدا کیږي، څوک چې به شیطان له شکست ورکوي. زما ملګرو، دا وعده د پیدایښت سپارې په دریم باب او پنځلسم آیات کې شوې ده. راځئ چې دا وورو.
خدای پاک شیطان ته وفرمایل، زه به ستا او د ښځې د نسل په منځ کې دشمنی پیدا کم، هغه به ستا سر چخنی کوي او ته به هغه په پونده چیچی.
زما ملګرو، په بایبل مقدس یعنی کلام مقدس کې دا د عیسی مسیح د راتګ په حق لا اولنی اعلان دی. مونږ غورځېدلی وو، خو خدای پاک وعده کړې وه چې هغه به مونږ د مالک عیسی مسیح په وسیله بچ کی.
زما ملګرو، د بایبل مقدس په اولنۍ سپاره کې یعنی د پیدایښت په سپاره کې مونږ واورېدل چې خدای پاک څنګه د کایناتو او د بنینو انسان د پیدا کولو کار وکړو.
او مونږ دا هم واورېدل چې کله مونږ په احتیاط سره بایبل مقدس ته ګورو چې دا مونږ ته څه وایي، نو بیا مونږ په دې باندې پوهه شروع کوو، او مونږ لا د خپل ځان نه دا سوالونه کول پکار دي. ما دلته کې د خدای پاک په حق لسه زده کړل، یا ما د بنینو انسان په حق لسه زده کړل؟ داسې قسمه سوالونه زموږ د پاره د حوالې یا د یو آیات مطلب واضح کوي.
زما ملګرو، په راتلونکي پروګرام کې به مونږه د پیدایښت سپارې نه خپل زده کړه جاری ساتو. زما ملګرو، که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وکړئ او موږ نه د کلام مقدس په حق لسه تپوس کول غواړئ یا موږ له خپله رائے او مشوره را کول غواړئ، نو په پروګرام کې چې کومه پته او د ټلیفون نمبر ویلې کیږي نو تاسو په هغې باندې موږ سره رابطه کولی شئ. موږ به ستاسو د رائے او د مشورو په انتظار کې یو.
زما ګران اوریدونکو، اوس موږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
یو دیرشم زبور شریف. اے مالک خدایا، راغلی ستا پنا لیم، ما چې شرم سره مخ نکړی بچ میکړه، زکه چې ستا کارونه درست وی زر راشه ما بچ کړه، ما ته ډیره توجه وکړه، بچ کولو لا د پنا گٹ او مضبوطه کله جوړه شه، ته ای زما گٹ زما کله ای، ته د خپل نوم د خاطر زما وکړه لار خودنه، کم جال چی ما ته ای خوې شوه دی، ته ای زما د پنا زای ما دین آزاد کا، مالک خدایا، اے وفادار خدایا پاکا، تا ته ځان در سپارم، پاک خدایا ما بچ کا، څوک چې د بیکاره بوتانو عبادت کوي هغوی نه مې نفرت دی، اے مالک خدایا زه په تا باندې یقین لرم، زه به ستا بدی مینه کې خندا او خوشحالی کوم، زکه چې ته زما په تکلیفونو خبردار یې، ته زما په مشکلاتو پام کوې، زه دې د دشمن لاسو ته ور نه کړم، او زه دې یو کلو میدان ته بوتلم، ای مالک خدایا په ما په سختۍ کې مهربانه شه، د غم نه می نظر لاړو بدن او روح می غم کوي، جون می شو په غم تالا، د خفګان سره می جون شو لند، په سختو می زور ختم شو، زما بدن کمزورې دی، گاونڈیان را تسپک گوری، دشمن را پور ٹوکی کڑی، دوستان هم دیر اینا نرازی نزدی، چی اومی گوری سوک رانکو سوکی وحی منڈی، لکا مڑے چی سوک ہیر کی دا سے ہیر شم، زمان یو ماتلو خی جوڑ شوی دی، اورم افغانی زما هر اڑخ تیار ده، دشمن منصوبی جوړ کړی زما جون ختم ولولا، او اے مالک خدایا ز پتا یقین لرم، وای مچ ته زما خدای پاکی، ما دشمن نه بچ کا، زما جون دستا پلاسو کی، بچ می ده هغوی کا چې څوک په ما زیاته کوي، په ما مهربان شه ځکه چې زه ستا خدمتګار یم، په خپله ازلي مینه کې ما امان کې واخله، ما چې اونه شرموي ای مالک خدایا، بدکار خلک او شرموا زه تا ته فریاد کوم، او هغوی دی لحد تا غلی لاړ شي، د هغوی دروغ جنی جبی دی غلی شي، وای نیکانو پسی سپکی مغرور دی نفرت کوي، سمره لوی احسان دیستا. ده هاگه چا ده پار ده ساتلی چه ستازی نیریگی. هر چا تا ده پتا چه تو سمره مهربانیه. چه پتا ایمان لری هغوی سمرا بچوی تا پناور کوی تا پخبر حضور کی بچوی دا هغوی نا چه سوک دا هغوی خلاف منصوبی جوڑوی تا هغوی دا خلکو دا سپکو خبرو نا بچ کوی بچه کرم سنا دی مالی خدای لوی عجیبه ابدی مینه ایخ کارا کرا کل چی ده هم لیلان دی خار کی گیر شوی اوم ما اوویل سوچونو کی چی زهیر شو ملتانا ما اوویل سوچونو کی چی هیر شو ملتانا زو ما چی چغا وکرتا فریاد می آوری دلی دی ایر طولی مندارو لرائی می نمالی خدای سرا خپل وفادار بچ ساتی مغرور لسزا ورکی چی سنگای حق دار بی
زما گرانو اخوگو می نوالو زمونگ ده تیلیفون نمبر ده 0501 5 4 0 8 8 5 5 یعنی 0015 41 88 70 85 6.
زما ګرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو ځان سره زموږ د ټلیفون نمبر ولیکلو هم دې سره تاسو زموږ ویب سایت هم لیکلی شئ. نو زموږ د ویب سایت پته دا ده www.pushtoradio.org یا .net. که تاسو چیرې موږ ته ایمیل کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده تاسو موږ ته په دې پته باندې ایمیل رالیږلی شئ info@pushtoradio.org.
او هم دې سره تاسو زموږ یو بل ویب سایټ هم ولیکئ. زموږ ویب سایټ د www.pushtozere.org. نو زما خوږو اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت تر سره شو. په راتلونکي پروګرام کې به موږ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره حاضرېږو او موږ به تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. نو تر راتلونکي پروګرام پورې اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو ټول د خدای لاسو ته سپارو. خدای پاک دې ستاسو مل وي. د خدای پامان.
د خدای پامان.